السلام علیکم د څلورو بجو د خبرونه چې یو سات دوام کوي له دې شبې پایل سو په پایل کې خبرونه وړاندې کیږي ملګری ملتونه وای په افغانستان کې د بیوزلۍ او نهیلۍ له کبله ګڼو کورونه یو خپل لونی په وړکوالي کې واده کولو ته مجبوره کړي او اوس د دغو نجونو د څارنې او خوندیتوب مسؤلیت ورتر غاړې دی ملګرو ملتونو نن په اعلامیه کې ویلي لیکلی چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې تړلې ترې وکل زیاته موده کېږي چې طالبانو په ملي او نړیواله سطحه د غوښتنو برخلاف نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او ښځې هم په اکثرو دولتي ادارو کې له کاره راګرځول سوي دي د طالبانو د کورونی چار وزارت وای د هغو ژورو څاګانو مالکان به مجازات سي چې د خپلو ژورو څاګانو سرونه نوي پوښلي د دې وزارت ویان عبدالنافع ټاکور پرون په دې باب رسنوي ته په یو لیږلي ویډیوي پیغام کې وویل
ټول مسولینو ته هدایت ورکول کیږي چې په خپلو اړوندو ولایتونو کې د څاګانو مالکینو ته سپارښتنه وکړي چې ترڅو د خپلو څاګانو سرونه پټ کړي د نه پټېدو په صورت کې با اړوند کسان عادی او قضایی ادارو ته سپارل کیږي
پروستوی کې تر ډیره د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې ژورو څاګانو ته د ماشومان او ښځو د ولیدو خبرونه ورکول کیږي په تازه پیښه کې د هلمند په نادلی ولسوالۍ کې یو ښځه تر څو ساعتونو وروسته له یوې ژورې څایې برمی وایستل سوه په داسل کې چې په ایران کې اعتراضونه روان دي حکومت پر انټرنیټ محدودیتونه زیات کړي د نت بلاکس په نوم د ویب سایټونو یو څارون کې بنسټ پرون راپور ورکړ چې په ایران کې د سکایپ فعالیت بند شوی او دا پر مخابراتي خدماتو د لګیدلو محدودیتونو لړۍ ده تر دې مخکې پر نورو شبکو لکه انستاګرام واتس اپ او لینکډ ان هم محدودیتونه لګول شوي په ایران کې د 22 کلنې ماسا امینی تر مړینې وروسته اعتراضونه روان دي ماسا امینی د سپتمبر میاشتې پر 14مه په بشپړ ډول د حجاب نوري آیتولو په تور د ایران د ګشت ارشاد پولیسو لخوا ونیول سوه خو درې ورځې وروسته په کومه حالت کې روغتون ته ولېږدول سوه او بالاخره یې هلته سا ورکړه دا پیښه په ټول ایران کې د پراخو مظاهرو سبب سوه تاجکستان او قرغیزستان یو بار بیا د پولی پوجدو کې د ورستیو خنړیو نشته ملامتي پر یو او بل واچوله د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهردین پرون شنبه د ملګرو ملتونو عمومي غونډه ته په وینا کې د قرغیزستان د ولسمشر صدر جباروف د څرګندونو په باب خبري وکړي مهردین د تاجکستان په خوانی ادعا بیا تکرار کړه هغه دا چې قرغیزستان د اوربان له موافقې سرغړونه کړې ده خو قرغیزستان ویلي چې له دې موافقې سره سم یې عمل کړی دی د قرغیزستان ولسمشر تیره سیشنبه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خبرو کې پر تاجکستان تور لګولی و چې د یوه او بل مځکني بشپړتیا ته د درناوي له تړونونو یې سرغړونه کړې ده د دوړو هیوادونو ترمنځ د پولی پوجدو کې د وروستیو نښتو له کبله لږ تر لږه سل کسان وژل سوي دي خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل د دې خبرونې په اوږدو کې اوري چې ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي وایي سږ کال به هم په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په استازیتوب څوک خبرې نه کوي بدخشان کې د طالبانو او مقاومت جبهې ترمنځ د جګړې راپورونه ورکول شوي په غزنی کې د ځینو خصوصي لیسو شاګردان د علمي سفرونو په مخه د غزنی تاریخي ځایونو ته بیول کیږي
زموږ د یو علمي سفر او سپیروتین د غزنی کلمي ارشیف نه همدارنګ عامه کتابتون نه بلحسان او نهارونه ملیدنه وکړه
په بهرنیو مسایلو کې د اوکراین وضعیت ته کتنه کوو د ورکو اجزانو د لټې پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی شئ
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شر غلاست ورزو د راپورونو برخې ته په ملګری ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استاذي نصیر احمد فائق ویلي چې ساش کال به هم دغه سازمان په عمومي غونډه کې هیڅ څوک د افغانستان په استاذي توپ خبري و نه کړي شغلی فائق پر خپل ټوئیټر باندې لیکلي افغانستان او میانمار یا پخوانی برما د هغه موافقه لمخې چې تیر کال په عمومي اسمبلی کې وسوه او خبري ونه کړې ساش کال به هم په ماغه ډول دوړې هیوادونه په دې اسمبلی کې خبري ونه کړې خوشاغلی فائق لیکلي چې ټاکل سوی د سپتمبر پر 28مه د افغانستان وضعیت په اړه د امنیت شورا په غونډه کې د ګډون وکړي نور حل په دې راپور کې
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فایق وایي چې سکل به هم دغه سازمان په عمومي اسمبلا کې د افغانستان په استازیتوب خبرې ونه کړي. ښاغلی فایق د سپتمبر په 14 نیټه ناوخته په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې افغانستان او میانمار د هغه توافق له مخې چې تیر کال په عمومي اسمبلا کې رامنځته شو او خبرې ونه کړي، سکل به هم په هماغه ډول افغانستان او میانمار په عمومي اسمبلا کې خبرې ونه کړي. خو ټاکل شوی چې زه د امنیت شورا په ناسته کې چې د سپتمبر په 20 د افغانستان په اړه جوړیږي او د بحث محور به هم د افغانستان وضعیت وي ګډون او خبرې به پکې وکړم. د ملګرو ملتونو سازمان تیر کال د عمومي اسمبلی له جوړېدو مخکې پریکړه کړې وه چې په دې ناسته کې به د افغانستان او میانمار په استازولۍ ځکه څوک خبرې ونه کړي چې مسؤل چارواکي یې نه درلودل. تیر کال پر افغانستان د طالبانو په واکمنېدو د افغانستان جمهوري نظام ړنګ او په میانمار کې بیا کودتا شوې وه. نصیر احمد فایق په تیر جمهوري نظام کې په ملګرو ملتونو سازمان کې د دغه هیواد د دایمي استازي غلام محمد اساقزي تر استعفا وروسته سرپرست وټاکل سه. د طالبانو حکومت بیا د واک په ترلاسه کولو سره خپل د قطر د سیاسي دفتر اوسمهاله مشر سهیل شاهین دغه سازمان ته د دایمي استازي په توګه ونوموه، خو ملګرو ملتونو نوموړي ته دا څوکۍ ورنکړه. د دوی حکومت لا هم د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. په چین کې د افغانستان پخوانی سفیر جاوید احمد قایم وایي د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د افغانستان په استازیتوب د خبرو نه کول به د عامو افغانانو او د افغانستان په بهرني سیاست منفي اغیز ولري.
حاکمانو نړیوال حیثیت ښیي، خو تر هغې ډېر مهم دا دی چې د افغانستان خلک په ستونزو کې دي، او چې کله څوک پر میندګي خبرې نه شي کولی نو د هغوی ستونزې هم په نړیوال سټیج څوک نه شي ویلی. د اوس وطن کې فقر دی، بدبختۍ دي، د هغې تر څنګ ناامني ده، د هغې تر څنګ بیا د دې حالت نه نور استفاده کوي. نور ملکونه څه په ګاونډ کې څوک پر افغانستان په نمایندګۍ خبرې کوي، څوک به تهمتونه ورباندې لګوي، اما خپله هېڅوک بېرته نشته د افغانستان په نمایندګۍ چې د هغې حالت نه هم دفاع وکړي، اما هغه خپل اصلي حالت دنیا ته وښودلی شي.
د یادونې وړ ده وروسته له هغې چې پر افغانستان طالبان واکمن شوي، په دغه هیواد کې اقتصادي کړکېچ رامنځته او د یو شمېر نړیوالو سازمانونو ادارو او رسنیو له لوري وخت په وخت بد بشري وضعیت په اړه هم راپورونه ورکول کېږي. هغه څه چې طالبان ردوي او افغانان یې په اړه د نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو جدي پام غوښتنه کوي.
ومردل چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پرځول سوي حکومت لخوا معرفي سوي سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فایق ویلي چې ساش کلبه د دغه سازمان په عمومي غونډه یا اسمبلی کې هیڅ څوک د افغانستان په استازي توپ خبري و نه کړي. د سیاسي مسایلو لښینون کې حبیب الله خان خیبر څخه مې د مرکه په پیل کې پښتنه کړې دا چې د افغانستان په استازي توپ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته ساش کل څوک وینا نه کوي د پڅمانه ده.
دا چې سکل به د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د افغانستان استازي شتون ونه لري چې وینا وکړي، دا خورا بد خبر دی. نه یوازې بد خبر دی، بلکې ناسنجیده تصمیم دی. دوی په دې کار سره نه یوازې طالبان محوه کوي، بلکې افغانستان محوه کوي. د افغانستان خواوشا 40 میلیون وګړي محوه کوي. دوی حتی دې ته هم ونه کتل چې همدغه 40 میلیون وګړو په تیرو 20 کلو کې په تیرو 22 کلو کې د نړیوالو ګډو ارزښتونو لپاره مبارزه وکوله. همدغه خواوشا 40 میلیون وګړو په تیرو 20 کلونو کې هغه ارزښتونو ته کار وکوه چې نړۍ غواړي او د نړۍ یو انسان غواړي. په دې کار سره دوی غواړي افغانستان او افغانان لا بدبخت کړي. زه فکر کوم په اوسنی وخت کې د طالبانو څنډې تکول، منځوي کول، محوه کول لا وحشت زیږوي، او دا وحشت بیا نړۍ ته خوريږي. زه له همدې ځای ویلی شم چې د بدبختۍ شیبې شروع کیدونکې دي، چې دغه بدبختۍ تر شا دوه اساسي لاسونه دي. یو خدای چې په تیر حکومت کې د بهرنیو چارو وزارت لیوې ډلې سره لیوې ګوند سره و چې هغه ګوند نن یو جګړه پیل کړې ده چې ورته ملي مقاومت نومیږي، او له بلې خوا د هغوی هم فکر چې په پخواني بهرنیو چارو وزارت کې دندې درلودې د ډیپلوماټانو په توګه، دوی بلې خوا په ډیپلوماټیک دستګاه کې داسې کړنې ترسره کوي چې بل اخر داسې بدبختیانې رامنځته کړي. ځکه موږ تاسو پوهیږو چې ملګری ملتونه څه او د هغوی غونډې څه ډول نیول کیږي. د دې غونډو لپاره پخواني تصمیمونه شتون لري، هڅې شتون لري، امدګیان شتون لري. آیا زما یو ډیپلوماټ یا زما امدا اوس فلحال استازی چلته استازیتوب کې له افغانستان څخه هغه کوم خبرګون خودلی، او دغه خبرګون نتیجه څه ده؟ د کوم ډیپلوماټیکو روندونو، مذاکرات او اصولو کار واخست چې بل اخر داخلك دیتا وادار کړی چې بل اخر افغانستان ته ځای ورکړي.
د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د نړۍ ځینو نورو رهبرانو پر افغانستان بحث وکړ، خو په جواب کې د افغانستان اواز خاموش وو. دا څه زیان رسوي افغانستان ته په نړیوال سټیج کې؟
ښه، یو خدا شو چې موږ له وینا محروم شو تر څو د حق غږ پورته نشو کړلی. له بده بخته بله مسله دا وه چې ځینو مغرضو هیوادونو چې په سر کې پاکستان دی، هغوی په موږ تور ولګاوه چې په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه ترسره کیږي، د تروریستي فعالیتونو ځاله ګرځېدلې ده او د بیلابیلو ډلو فعالیت دلته شتون لري. موږ تاسو نړیواله ټولنه ټول په دې پوهیږو چې تر هرګر څوک روزي، تر شاید چا لاس دی، په خړ لیس کې څوک دی او د تر هرګر ډلو شبکه، ادرس، لابراتوار کم ځای دی. همدا پاکستان چې دغه ټول بدبختیو شروع د دوی لمن کیږي نن راځي په افغانستان تور پوری کوي. دا یوازې یو تور نه دی، دا یاد ساتي چې په آینده کې هر بدبختی را منځته کیدا پاکستان به هم دا کوي. چې ما خود ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې دا خبره کړې وه چې افغانستان د ترهرګرو په ځاله بدل شوی، په داسې حال کې چې دغه ترهرګري کړنې به خپله ترسره کوي او خپلې ګټې به پالي. نو اوس دوی پر وړاندې چوپ پاتې کیدل د خپل څلوېښت میلیونه شاوخوا څلوېښت میلیونه نفوس سره ظلم دی، له خپل وطن سره ظلم دی، له خپل ارزښتونو سره ظلم دی، له خپل تاریخ سره ظلم دی.
اوس څه چاره پکار ده؟ لږ تر لږه د تیر حکومت سفیران چې له نړیوالو سازمانونو او ګڼو هیوادونو سره په تماس کې دي، په دې برخه کې څه کولای شي؟
دغه د ډیپلوماټیک دزګه کوم پاتې شونې چې ده د پخوانی حکومت څخه چې سفیران او ډیپلوماټیک کارکوونکي دي، دوی همدا اوس هم کولای شي چې په بیلابیلو ډولونو خپل اعتراض په ډاګه کړي. دوی کولای شي د ملګرو ملتونو په مقر کې ځانګړي تالارونه کرایه یا واخلي او په هغوی کې خبرې وکوي، غونډې وکوي، اعتراضونه وکوي، پریس کانفرنسونه ورکړي، ووایي چې بدبختی دا ده، ستونزې دا دي، تاسو په واقعا په ستونزو باندې سترګې پټوئ، که سبا کوم مشکل رامنځته کیږي نو بیا به موږ هم یوه ژبه ولرو چې موږ خپل غږ پورته کړی او په داسې حال کې چې موږ محروم شوي وو. نو بینان که تاسو یو ځای مثال درکمه چې زموږ دغه ډیپلوماټان او سفیران څه کولی شي، تاسو ولیدل چې پاکستان د خپلو زلزله ځپلو لپاره څه ډول یو کانفرنس یو نندرتون ترسره کړ او څه ډول یې له خپلو خلکو دفاع وکوله، څه ډول یې وشو کولی چې د نړیوالو مرستې ځان ته راجلب کړي. نو همدا اوس د پخوانی حکومت د افغانستان اسلامي جمهوریت پاتشون ډیپلوماټان او سفیران چې دي، دوی آزاد لاس لري نړیوالو ادرسونو ته، نړیوال اړیکې لري، نړیوال کانالونه یا نړیوال رابطې لري، روابط لري چې دا غینه په استفادې کولی شي د افغانستان غږ ډیر ښه، ډیر رسا، ډیر واضح ورسوي او د افغانستان له ارزښتونو څخه څه ډول چې لازمه ده دفاع وکوي.
د سیاسي مسایلو شننونکی حبیب الله خان خیبر وله ازادي رادیو سره په خبرو کې.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د نجونو د زده کړې د حقونو فعال ملال یوسف زید د پاکستان له صدر اعظم غوښتنه کړې چې پر افغان طالبانو فشار راولي څو په افغانستان کې لښ په ژوند ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته شوونځي ته د تګ اجازه ورکړي. د افغانستان په خونی ولسمشر حامد کرزی سیمه د مخ کې د جرمني له یوې مجلې سره په مرکه کې ویلي چې طالبانو د پاکستان په غوښتنه نجونې له زده کړو به برخې کړې دي.
مجبور هستم که مصرفه بعضی کارهای دیگه کنم. من خیلی آرزوها داشتم
میترا د یو لسم ټولګي زده کوونکی چې نسی کولای خوانځي ته ولاړ سي، وسی حقاقي یعنی پر لرګیو نقاشي پیل کړی دا. میترا چې لیاو کل راهیسه لزده کړو به برخې دا وایي غوړی خوانځي ته د نه تک اندېښنه د نقاشي او د تازيني توکو په جوړولو سره هیر کړی. نو موري ازادي رادیو ته وویل چې د انجنونو لپاره د خوانځي د تړلو په تړاو باید طالبان ځواب ورکوم کې ووسی.
زه حق نه لرم چې خوانځي ته ولاړ شم، زده کړو وکړم، یو کال وشو. طالبان باید ځواب ورکړي او باید ځواب ورکوونکي به چې ولې یې د نجونو خوانځي تړلي، ولې یې د میلیونونو نجونو پر مخ خوانځي تړلي، ولې یې دوی په کور کې کېنولې دي.
میترا چې په خوا د فوټبال لوبغاړي هم وایي د خوښي وړ ورزش او لوړ زده کړو دوام مرتنا شو نه ښکاري. دا په داسې حال کې ده چې ملال یوسفزی چې د نجونو د تعلیم د حقونو فعال او د سولې د نوبل جایزې ګټونکې ده، د سپتمبر په 14 په خپل ټویټر پاڼه لیکلی د پاکستان له لومړي وزیر شهباز شریف سره خبرې کړې چې پر طالبانو فشار زیات کړي چې لشپګم ټولګیو پورته انجنونو ته خوندزو ته د تاک اجازه ورکړي. نو موري دا هم لیکلی اوس مهال افغانستان یوازینی هیواد دی چې انجنې منځنۍ خوندزو ته د تاک حق نه لري. ملاله یوسفزی داسې مهال دا څرګندونې کوي چې مخکې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د جرمني لشپیګل مجلې سره په مرکه کې ویلي و چې لشپګم ټولګیو پورته خوندزو ته د انجنونو د تاک مخنیوي د پاکستان پلان دی. و موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو نوموړي تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې د ښوونځیو د پرانیستو په اړه د خپل مشرتابه امر ته په تمه دي. دا په داسې حال کې ده چې څو موده وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې مخکېني سرپرست وزیر نورالله منیر په اروزګان ولایت کې په یوه خبري غونډه کې ویلي و چې ښوونځیو ته د نجونو د تګ مسله د افغان ولس کلتوري ستونزه ده، او ځینې خلک نه غواړي چې له شپاړس کلونو لوړې لوڼې یا خویندې ښوونځیو ته ولاړې سي. هغه څرګندونې چې د خلکو پراخ غبرګونونه یې راوپارول. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي و چې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو تړل د ټول هیواد په زیان تمامیږي، او د افغان نجونو له حقونو نه توجه کیدونکې سرغړونه ده. که څه هم د طالبانو پر حکومت تل د افغانستان دننه او بهر لشپږم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو له امله نیوکې سوي دي، خو تر اوسه دوی د ښوونځیو د پرانیستو په برخه کې کوم اقدام نه دی کړی.
بدخشان کې د طالبانو او مقاومت جبهې ترمنځ د جګړې راپورونه ورکول سوي. په بدخشان کې طالب چارواکي وایي په دغه نښتو کې د دوی څلور مخالفان وژل سوي او دوه ژوندي نیول سوي، خو خپل لوري ته تلفات ردوي. د مقاومت جبهې غړو هم په خپلو رسمي پاڼو کې په بدخشان کې جګړه تایید کړې، خو د تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي. دا هم په دې اړه راپور.
په بدخشان ولایت کې د طالبانو او مقاومت جبهې ترمنځ جګړه د دواړو لوریو لخوا تایید شوې ده. په بدخشان کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معزالدین احمدي وایي د بدخشان د څلورو ولسوالیو ترمنځ د شیبې په سیمه کې نښتې شوې، چې د نوموړي په وینا په دې نښتو کې دوی د مقاومت جبهې څلور وسلوال وژلي او دوی ژوندي نیولې دي.
یو شمېر مخالفان چې شل یا دېرش کسه وو د یفتل، ارغنجخوا، شغنان او راغستان ولسوالۍ ترمنځ د شیوې په سیمه کې راټول شوي وو او غوښتل چې د امارت خلاف فعالیتونه وکړي چې تعقیبي حملې پرې روانې دي. هغه راپور چې اوس را رسیدلی، څلور مخالفان وژل شوي او دوه له وسلو سره ژوندي نیول شوي دي.
ښاغلی احمدي دغه ادعا په اړه چې د طالبانو یو قومندان له مقاومت جبهې سره یو ځای شوی وایي چې نوموړی یو عادي کس وو او کوم مشهور او مهم قومندان نه وو. د طالبانو حکومت د اداو په اړه مو د مقاومت جبهې له ویان صبغت احمدي څخه هم وپوښتل. نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو پرون یې پر خپل ټویټر لیکلی و چې په دوو وروستیو ورځو کې د دوی وسلوال په بدخشان کې له سختې ازموینې څخه تیر شوي دي. ښاغلی احمدي په دې ټویټ کې مخالف او خپل لوري ته د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. تر اوسه پورې کومې خپلواکې سرچینې هم د دغو نښتو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي، او نه هم کوم شمېر چې طالبانو د بدخشان په جګړه کې د وژل شویو او نیول شویو په اړه وړاندې کړی تایید کړی دی. بلخوا د تیر جمهوري حکومت د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح چې اوس د مقاومت جبهې غړی دی هم پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه په بدخشان کې د طالبانو خلاف د مقاومت جبهې جګړه تایید کړې او ستایلې ده. په بدخشان کې داسې مهال د طالبانو او مقاومت جبهې ترمنځ د وسلوالو نښتو راپورونه خپرېږي چې تر دې مخکې په پنجشیر او بغلان کې هم د دواړو لوریو ترمنځ وسلوالې نښتې شوې وې. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیاځلي واکمنېدو سره د مقاومت ملي جبهه د دوی په وړاندې رامنځته او وخت په وخت یې د طالب ځواکونو په وړاندې وسلوال تحرکات ترسره کړي دي. دغې جبهې د روان لمریز کال د وږي په 14مه طالبان د سیمه ییزو محاکمو زنداني کولو، شکنجه کولو او د پخواني حکومت د کارکوونکو د وژلو په ګډون له بشري حقونو څخه په سرغړونې هم تورن کړي وو. خود طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دوی ادارت کړي و او پروپاګاندا و اوازه بللې و.
ازادي رادیو پرلندو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلنسکی د روسیې هغو پوځیانو ته چې اوکراني ځواکونو ته تسلیمیږي د ضمانتونو وړاندیز کړی دی. بلخوا د اوکران په څلورو شهرونو کې له روسیې سره د یو ځای کېدو په هدف ټول پوښتنه هم روانه ده. تفصیل له اسدالله لودین.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په خپله پرونۍ وینا کې په روسی ژبه هغو روسی پوځیانو ته یو شمېر ضمانتونه وړاندې کړل چې جګړه کې نیول کېږي. نوموړي هغو سزاو ته هم اشاره وکړه چې تازه په روسیا کې د تهدیدونکو یا هغو کسانو په ضد اعلان شوی چې له پوځي بسیج سره مخالفت لري. زلنسکي ویلي اوکراین تسلیمیدونکو روسی سرتیرو ته درې خبرې تضمینوي. لومړی دا چې له هغوی سره به متمدنانه چلند کیږي، دویم دا چې هیڅوک به یې د تسلیمۍ په شرایطو نه خبریږي، او دریم دا چې کنه غواړي تبادله شي دوی به ورته بله خوندې لاره چاره ولټوي. د زلنسکي دا خبرې په مستقیم ډول د روسیې د نسبي پوځي بسیج د اعلان په اړه دي. د دغه پوځي بسیج هدف د هغو ځواکونو ملاتړ دی چې له تیرې فبروري میاشتې راهیسې اوکراین کې جنګیږي او وروستیو کې د دغه هیواد په ختیځ کې له ماتې سره مخامخ شوي دي. د روسیې د ولسمشر د دغه اعلان له مخې به سلګونه زره ریزرف یا تازه دمې ځواکونه د اوکراین جګړې ته واستول شي. ولادیمیر پوتین دغه اعلان وروسته تر هغه وکړ چې اوکراینی ځواکونو په یرغلیزو عملیاتو کې ډېرې سیمې له روسي ځواکونو ونیولې. زلنسکي روسي سرتیرو ته په خطاب کې ویلي د دې پر ځای چې یو پردي هیواد کې د جنگي مجرم په توګه ووژل شي، خاده چې د پوځي بسیج له چوکاټه تېښته وکړي. د زلنسکي له دې خبرو سره هماله بیا روسیې د اوکراین پر جنوبي سیمو ګولۍ وشتلې دي. په ورته وخت کې د اوکراین په څلورو ختیځو سیمو کې چې تر یوې اندازې د روسیې تر کنټرول لاندې دي، له روسیې سره د یو ځای کېدو په هدف ټول پوښتنه روانه ده. په لوهانسک، دونسک، خرسون او زاپوریژیا کې دا ټول پوښتنه د لویدیځ لخوا غندل شوې او د نه منلو وړ بلل شوې ده. اوکراینی چارواکو ویلي په دغو څلورو سیمو کې په زور خلک رایې اچونې ته مجبوره شوي او د رایې ورکونې بهیر خپلواک څارونکي نه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان د متقیدینو ټولنې د طالبانو له حکومت او غوښتل چې د دوی حقوق ورکړي ځکه زیاتې ستونزې لري.
په افغانستان کې د متقیدینو ټولنه د متقاعد شوی او کسانو اقتصادي وضعیت ښه نه ګڼي وای دغه برخه خپل حقوق ته سخت اړتیا لري. دغه ټولنې رئیس افندي سنگر د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تقاعد د متقیدینو حق دی، خو په خبرې له تیرو دوو کلونو راهیسې دوی ته نه دی ورکړل شوی.
فعلاً لپاره ډیر په مشکلاتو گرفتار دي. فعلاً لپاره هغه پیسې غواړي چې زمونږ لماش نه ګرځیدلې پیسې دي. قانون دا وایي چې د متقاعد لپاره باید چې کال نه وشي باید متقاعدینو د کلنۍ معاش ورکړ شي، مګر متاسفانه تر اوسه پورې زمونږ د ډیر تعداد په 1400 کال کې هم معاش نه اخیسته، په 1401 کې هم مونږ ته تر اوسه پورې معاش نه تیر شوی.
د خاغلی سنگر په خبره د طالبانو حکومت د متقاعدینو لپاره څلور میلیارد ډالر ځنګړی کړي چې په خبره ده د متقاعدینو شمیر ته پکتو کافی نه دی. په ورته وخت کې تیر حکومت د نظامی او ملکی برخو یو شمیر متقاعدین هم د سخت او اقتصادي ستونزو خبره او پټینګار سره د طالبانو له حکومت د خپل حقونو غوښتنه کوي. متقاعد کارکونکو محمد طاهر ازادي رادیو ته وویل
هر متقاعد اولادونه لمسیان او کورنۍ لري، موږ خوښتنه کوو چې زموږ ستونزې د حل شي. د دې لپاره چې په ډیر بد حالت کې یو، نه جامې، نه لوښي او نه فرش لرو چې وی پلورو او د کور مصرف پرې پوره کړو.
یو بل متقاعد کارکونکو چې نو غړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، هغه هم ازادي رادیو ته وویل
زه ډیر په زور مولان دومره په زور م چې یو خالي دغه ماش دي نوټ شي نه لرم، یو نه وای دا هیڅ شي نه ستاسو انځازر یو سلور زره کرای ورکوم د کور کرایا او دا 15 شپږ سو د کرایا برق کی شپږ سرایال یو.
دا لومړی ځل نه دی چې متقاعدین د طالبانو حکومت ته د خپل حقوق غوښتنه کوي، بلکې لدی وړاندې هم ورته غوښتنه مطرح کړې وي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا ازادي رادیو ته په لیکل پیغام کې ویلي چې د متقاعدینو مسله تر بحث لاندې ده او په اړه تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده شوې، خو متقاعدین بیا نیوکه کوي چې د طالبانو پریکړه د متقاعدینو د تقاعد په اړه ځندنې شوې او دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. لکه چې طالبان په افغانستان واکمن شوې د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې او دغه چارې د اړمنو په ځانګړي ډول د متقاعدینو ستونزې لا زیاتې کړې دي. په افغانستان کې د متقاعدینو ټولنې د معلوماتو له مخې په 1400 مریض کال کې په ملکی برخه کې د متقاعدینو شمیر 2245 کسه او په پوځي برخه کې هم 55625 کسه و.
او سم په یو راپور کې اوري چې غزنی کې د ځینو لیسو شاګردان د علمي سفرونو په مخه د غزنی تاریخي ځایونو ته بیول کیږي.
نو لسکلن خلیل رحمان په غزنی کې د یو خصوصي لیسې د 12 ټولګي زده کوونکو دای د ځینو نور ملګرو په ګډون په یو علمي او په هني سفر د غزنی ولایت د یو شمیر تاریخي ځایونو د لیدنې په مخه بالا حصار تراغلی.
نن زموږ یو علمی سفر وو چې په هغو کې د غزنی کلملي ارشیف نه همدارنګه عامه کتابتون نه بالاحصار نه او نهرونه مې لیدنه وکړه.
دا لسم ټولګی عبدالرحمن هم د دغه سفر یو غړی دی. عبدالرحمن وایي د غزنی د موزیم، بالا حصار، منارو، سردار غونډۍ او ځینو نورو تاریخي ځایونو په اړه یې په کتابونو کې معلومات ترلاسه کړي وو، خو دا لومړی ځل دی چې ځینې مخامخ ویني. هغه زیاتوي د خوشحالۍ احساس کوي چې له خپلو استادانو سره یو ځای دلته راغلی او په ژوندۍ بڼه دغه تاریخي ځایونه ګوري.
زما لپاره په خپله تر ټولو هغه جالب ځای چې و هغه په خپله د غزنی هغه پخوانی ښار یا بالاحصار و چې تر ټولو ډېر زیات پخوانی تاریخ لري، نو په همه خاطر باندې زما لپاره ډېر جالب.
د غزده کوونکي غوښتنه کوي چې د لیسو شاګردان د تاریخي ځایونو ته بوتلل سي او بیا دې د دغه شاګردانو ترمنځ د دغه تاریخي ابیدو په اړه مناظره جوړه سي تر څو په علم او پوهه کې زیاتوالی راسي. دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې د ځینو لیسو شاګردان تاریخي ځایونو ته بیول کیږي تر څو له هغې څخه لیدنه وکړي او په اړه یې د استادانو له لورې معلومات ورکړل سي. اسدالله کملزی په غزنی کې د یوې خصوصي لیسې د تاریخ مضمون ښوونکی دی. نوموړي د غزنی تاریخي منارو ته د خپلې لیسې یو شمېر زده کوونکي راوستي دي. دی وایي دا دوهم ځل دی چې د خپلې لیسې شاګردان په تاریخي ځایونو ګرځوي.
نن موږ لومړی آرشیف او بیا موزیم ته لاړو، د اطلاعات فرهنګ له عامه کتابتون نه مو لیدنه وکړه. وروسته له هغې بیا زوړ ښار او بالا حصار ته ورغلو، هغه مو ولید او هغه تاریخي ماڼۍ او پاتې شونې مو وکتل. له هغه وروسته اوس راغلی یو د منارونو په سیمه کې او دغلته مو هم ذاتي سفر پای ته رسېږي.
ښاغلی کمال زی زیاتوي د نورو لیسو مدیران دي هم د خپلې علمي زده کړو په مخه شاګردان تاریخي ځایونو ته بوځي. په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي بیا دغه پوهنیز سفرونه ګټور ګڼي او د زیاتېدو غوښتنه یې کوي. په دغه ځای کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي باید د هیواد د ډیری سیمو د لیسو شاګردان غزنی ته راوستل سي تر څو د غزنویانو دورې له تاریخي ځایونو سره ولد او لیدنه یې وکړي. نوموړی وایي تر اوسه چې د کومو لیسو شاګردان ورته راغلي له هغوی سره یې مرسته کړې ده.
دوی موږ ته مراجعه کوي او دوی راسره بیا یو راهنمایي ورته کوو، بیا یې په همدې شکل باندې د غزنی ولایت بالاحصار تاریخي منارو او همداشان تپه سردار او نورو ځایو ته یې رسوو او هملته لارښوونې ورته کوو.
غزنی د هیواد له تاریخي ولایتونو څخه یو دی چې ډیری تاریخي ابیدې، تاریخي ځایونه او تاریخي سیمې لري.
په ایران کې د 22 کلنې ماسا امینی تر مړینې وروسته اعتراضونه روان دي چې ګڼې ښځې هم پکې برخه لري. 22 کلنه ماسا امینی د سپتمبر میاشتې پر 14مه په بشپړ ډول د حجاب نری آیات په تور د ایران د گشت ارشاد پولیسو لخوا ونیول سوه. هغه درې ورځې وروسته په کومه حالت کې روغتون ته ولېږدول سوه او بالاخره یې هلته سا ورکړه. دا پیښه په ټول ایران کې د پراخو مظاهرو سبب سوه. په افغانستان کې هم د طالبانو تربیه او واکمنۍ وروسته ګڼو ښځو د خپلو حقونو لپاره لاریونونه کړي دي. د ښځو د حقونو له فعالې اوژې امیل څخه مې د مرکې په پل کې پوښتنه کړې چې په ایران کې د ماسا امینی تر مړینې وروسته پیل شوي اعتراضونه ولې دومره پراخ شوي.
په ایران کې د ماسا امینی تر مړینې وروسته پیل شوي اعتراضونه دا چې دومره ولې پراخ شول، زه فکر کوم چې دغه مسله یو بهانه شوه، یو انګیزه شوه د دې لپاره چې هغه ولسونه د دې حاکم نظام نه بې اندازه ناراضه دي او خپل هغه نفرت او انزجار جهان ته یې انعکاس ورکړ، دنیا ته یې وښود چې موږ د دوی نه بیزار یو، موږ نه غواړو او د دوی د چتر لاندې نور ژوند وکړو. زما په فکر همدا به وي د خلکو پراخ لاریون چې اوس هم د عمل لريله.
نه په افغانستان کې هم د طالبانو تربیه واکمنې دو وروسته ښځو بیلابیل اعتراضونه کړي. دوی عمدتاً څه غوښتنې لري او آیا نارینه یې تر څنګ درېدلی دي؟
په افغانستان کې هم د طالبانو تر واکمنې دو وروسته بیلابیل اعتراضونه خلکو د دوی د کړنو په مقابل کې البته وکړل. نو دوی عمده غوښتنې دا و چې تحصیل غواړو، کار غواړو، سیاسي مشارکت غواړو چې د ټول د میرمنو نه واخیستل، نه یوازې د میرمنې بلکې د نارینه نه واخیستل. هغه په خوا کارکونکي خو ټول سیاسي حکومتي نه ول، نو عام خلک هم پسند کړل. بیکاری، فقر، بدبختی په دې ټولنه کې لا پسې روانه ده.
په افغانستان او سیمه کې شزې د کومو اساسي ازادیو غوښتنه لري چې نه ورکول کیږي؟
په سیمه او نړۍ کې دا چې خزي میرمنې کوم ازادګانې غواړي، زه فکر کوم په سیمه کې به دوی دا غواړي چې د نارینه سره د دوی حقونه مساوي شي، خپل غ انساني غوښتنې لري چې هغه به د خپل حاکم نظام نه غواړي. خو موږ باید مبارزه وکړو چې موږ د انسان په صفاتو پیژني، ځکه دلته په محیط کې هم زمونږ هغه ژوند محدود شوی دی، هغه ازادګانې زمونږ نه اخیستل شوی، تحقیر توهین بې اندازه زیات دی، ورځ تر بلې ساحه د ژوند موږ ته